می عباس قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روان یو سات کې به تاسو د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه واوري، همدارنګ د سیمې او نړیوالو ریپورتونو لرو. یو کله زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لیاده مباسي. پیل خبرونه کوو. دا میدان وردګ ولایت چارواکی وای غنخ نه لوبغاړي چې د وسټبال لخوا د جلریس پلاره تختول شي و پرون کوشش ول. افغان جمهور رئیس امر کړی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړول لپاره څنګه کړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه هیواد د اټومي وړتیا او دفاعي سیستمونو په غختلي کولو ټینګار کړی. دا میدان وردګ ولایت چارواکی وای نه لوبغاړی او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تیر سه شنبه جلریس ته پلاره تختول شي و بیرته خوشی کړی شي او خپل کورونه ترستلی. دا میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل دا کسان د قومي سپینګیرو ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګلو خوشی شول.
خوشبختانه په مغه ورځ وټونیدو د پیښه نه یو ساتو وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې وو کسان چې د دې سره هغه یو ډیر ور هم وو د قوم مشرانو په حل زلو یا خبره تر په نتیجه کې وټونیدو د چهار شنبه پورې د هم آزاد خپل کورنۍ ته وسپرو.
خغلی منګل ویل له همدې قضیه سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې دا تنګي پسمکی یو زورواکی څوم اڅو عام کسان برمتنی ولی وو چې بیا د حکومت پس پارختنه هغوی آزاد شول. خغلی بنگال ویلی چې د زورواکی ته جدي ګوتسند نام شوه ده. دا په داسې حال کې دا چې د میدان وردګو په ولایت کې وخت نا وخت د حکومت وسلوال مخالفان له موټرو کسان کته کی یو له ځان سره بیا په ورته توګه یو شمیر حکومت پلوی ملشی هم تورن دي چې ولسی خلک برم تکي. افغان جمهور رئیس امر کړی چې کابل کې زیات سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړي شي. د ارګمانی په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر غنی د خبره پروند کابل خاروالۍ د تګلارې د سیړنې پر وخت وکړه. جمهور رئیس ویلي چې کوم ځکه چې آبادی نه دی باید مشخص یو پرې د هستوګنې د کورونو د جوړولو مخاوني ول شي. د ارګمانی د بیان لمخې خغلی غنی دا هم ویلي چې د زمکو د غصبینو سره باید مبارزه وشي. هغه ویلي چې د دولتي او عام املاکو د ثبت لپاره باید یو معلوماتي بانک جوړ شي. دا یادونه ورده چې د کابل په شمول د افغانستان په غنو خارونو کې د دولتي مزکو لاندې کول او غصبول یو لجدي ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د ملي اردو یو افسر ته چې په برتانیه کې د غوره محصل لقب او جایزه خپل کړې و یو فوق العاده رتبه منزور کړې. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي خاغلی عبدالله بهزاد حیدری سره د پنځشنبه پورس په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. افغان افسر بهزاد حیدری د برتانیې په شاهي پوځي اکاډمۍ کې د زده کړو تریوی دوري ورسته د غوره بهرني محصل لقب او معتبر شاهي جایزه چې یو تور او میډال دې ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي شهزاد محمدي د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړي اعلان شو. شهزاد محمدي د کرکټ د نړیوال شورا د 2014 کال د وډونو لیست کې نومول شوی او چې خپل سیالان مات او د مقام تر لاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په خپل ویب پاڼه لیکلي چې محمد شهزاد محمدي په 14 ورځنیو لوبو کې د 499 منډو په 14 نړیوالو شلور لوبو کې د 533 منډو او د 14 ورځنیو لوی وچو په لوبو کې 301 منډو په وهلو سره تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل شوی. دا کرکټ د نړیوال شورا د ایوارډونو ترڅنګ چې وړم ورځ اعلان شول، د غوړه توپ اچون کې او توپ پښتون کلمونه هم اعلان شول چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان د ټول نړۍ د شلوري زلو بو د غوړه بالرانو پنځم مقام خپل کړی دی. د سوریه پاوزوی چې د حلب خارې بشپړ توګه تر کنټرول لاندې راوستي. د سوریه دولتي تلویزیون ویل چې د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د کورنۍ ورستۍ جوپه چې د حلب خار د ختیځ سیمې په یو وړه برخه کې اوسېدل د پنځشنبه پورس لدې ځای انتقال شول. د احرار الشام په نوم یوې مخالفې ډلې مسول احمد قره علي تایید کړی چې د مخالفینو تر واک لاندې ورستۍ سیمې هم خلکو یعنی د مخالفینو او د دوی کورنۍ کړه کړی. دا سرسلیب د نړیوالې کمیټې د معلوماتو لمخې شاوخوا 3000 کسان لتیری ونی راځي د حلب لختیځه انتقال شوي. د مخالفین او د هغوی د کورنیو خوندي لیږدول د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د یو تړون په اساس منظور شوی و. د مخالفین او د هغوی د کورنیو د وتلو موافقه وروسته له هغې وشوه چې د بشر الاسد د رژیم پلوي عسکرو او متحدینو یې په حلب کې د ختیځو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات وکړل. دغه عملیات د دې لپاره چې ویل کېږي ډېر ملکیان پکې وژل شوي، د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د نړیوالو مدافعي ډلو له توند انتقاد سره مخ شوي دي. مصر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړلیک د مسودې استول ځنډولی. دا پریکړلیک د فلسطین په خاوره کې د اسرایلو له لوري د ښارګوټو د جوړولو د کار د بندېدو غوښتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له هغه غوښتنې ملاتړ کړی و چې له واشنګټن یې غوښتي و چې دا پریکړلیک رد کړي. نتنیاهو له واشنګټنه دا غوښتنه د یوې ویډیوي وینا پر مهال کړې وه.
of the US Israel alliance.
اسرائیلیان له امریکا، اسرائیل له یو ستر اتحاد په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو پر ضد د پریکړلیکونو د رد په خاطر د امریکا د متحده ایالاتونو له لیوالتیا د زړه له کومې مننه کوي. هیله من یم چې متحده ایالاتونه دا پالیسی پرې نه کړي. څوله د ملګرو ملتونو د پریکړلیکونو له مخې نه، بلکې د دواړو ښکېلو لورو لخوا رامنځته کېږي. په همدې خاطر وړاندې شوی پریکړلیک ناسم دی. دا د اسرائیلو، امریکا، متحده ایالاتونو او سولې لپاره کوم خصیص نه دی. مصر د چهارشنبې په ورځ پریکړلیک جوړ کړ او که وختل شوی چې اسرائیل د زر تر زره په بشپړه توګه د بیت المقدس په شمول د فلسطین په ټوله خاوره کې د خارګوټو جوړول بند کړي. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اټومي وړتیاو او دفاعي سیستمونو په غختلي کولو ټینګار کړی. پوتین چې پرون په مسکو کې د دفاع وزارت د روسي کلنۍ غونډې پر مهال خبرې کولې، ټینګار وکړ چې روسیه تر هر احتمالي بریدګره ډیره پیاوړې ده، خو باید د دفاعي سیستمونو او اټومي وړتیاو په پیاوړي کولو کار وکړو. پوتین وروسته تر دې دا څرګندونه وکړه چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو ټینګار کړی. دا مشان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د هیوادونو په 2000 میلادي کال کې هوټ کړی و چې د اټومي وسلو زیرمې براکموي. دا تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د زابل د خلکو ځینې استازي وایي په شمالسوی ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په غاړه د افغان پوله ساتو ځواکونو د نشتوالي له امله وسلوال مخالفان ازادانه تګ راتګ کوي او پاکستاني پوځیان هم د افغانستان خاورې ته مخکې راغلي. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې امریکایي چارواکي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو څخه په دفاع کې وایي چې سکل په افغانستان کې په دې بریدونو کې یاقیان په نښه شوي، خو ولسي خلک او د ملګرو ملتونو رپورټونه بیا د ولسي او بېګناه خلکو وژنې ته اشاره کوي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د دغه هیواد پاوز تر بل هر احتمالي برید کوونکی غختل دی. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به دا مسله وسیړو. دا به واوري چې ویل کېږي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله اداره کې داسې سیاستوال غوره کړی دی چې د ایران ضد دریځ لري. که وختو د افغانستان په اړه به یو شمېر نور ریپورټونه هم درسره شریکو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباسي. دا ساده راډیو ده. د زابل د خلکو ځینې استازي وایي په شمالزوی ولسوالۍ کې د ریورن کرخې په غاړه د افغان پوله ساتو ځواکونو د نشتوالي له امله مخالفان ازادانه تګ راتګ کوي او پاکستاني پوځیان هم مخته را روان دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان او په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې دا ستونزه مسؤولو چارواکو ته رسولې، خو تر اوسه پورې ورته چارواکو جدي پاملرنه نه ده کړې. دا زابل امنی قمندانی بیا وای په شمولزوی ولسوالۍ کې د نن حکومت ستونزه نشته او پاکستانی پوځیان مختن نه دی راغلي. صفی الله استانکزی په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان په ولسی جرګه او د زابل په ولایتي شورا کې د زابل د خلکو استازي انتقاد کوي چې له دیار له سوکلونو راهیسې په شملزی ولسوالۍ کې 1.5 کیلومتره پوله د مخالفینو په مخ خلاصه ده. دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نږدې 2500 کیلومتره ګډه پوله باندې د مخالفینو د تګ راتګ یو عمده لار همدا سیمه یادوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له همدې 1.5 کیلومتره آزادې پوله نیمایي افغانستان له امنیتي ګواښ سره مخ دی او د شملزی ډیره سرحدي سیمه پاکستانی ملیشو او فوجیانو نیولې دي.
د یويش پوسټو یا تانو په شاوخوا کې دي چې هغه له ډیره وخت څخه تا مخکینه یو خدا پوسټي سل کتل کرا مخکېږي. زموږ ډیر کلی هلته د پوسټو شاته پاتې وي دي 10 کیلومتر د دښمن مخلاص ده. له دې څخه ټول افغانستان و ټول ولایتو ته د غزنی او خواته پکتیا پکتیکا زابل څخه بیا مرکزی افغانستان او شمال ولایتونو ته او جنوب او جنوب غرب او زید واړي رنجوړي.
تر دې مخکې هم زابل د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه داعش جنگیالیو له اصلي مراکزو بلل کېده او اندغه ولایت ته د یادو جنگیالیو د کورنیو د انتقال راپورونه هم تایید شوي دي. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال وای په شملځیو کې د مخالفینو د تګ راتګ په وړاندې د ده په خبره د افغان سرحدي پوځیانو د نه موجودیت په خاطر هیڅ ډول ممانعت نشته.
دا حقیقت دی چې د شملځیو ولسوالۍ په ډیورنډ کرښې ته څیرمه کوم امنیتي پوستې شتون نه لري. سرحد د ټولو مخالفینو د تګ راتګ په مخ خلاص دی. په دې ثبات باندې موږ څو ځله له امنیتي سکتور سره او په لومړۍ درجه مسؤلینو سره دا خبره یاده کړې ده. هغوی هم له موږ نه زیات معلومات په دې ثبات باندې لري، خو دا چې پاملرنه ورته نه ده شوي علتونه یې له هغوی څخه دي.
زابل د شملځیو په ولسوالۍ کې له ډیورنډ کرښې سره شاوخوا 15 کیلومتره ګډه پوله لري. په ولسي جرګه او ولایتي شورا کې د زابل د خلکو استازي په داسې حال کې د شملځیو له آزادې پولې انتقاد کوي چې د رپورټونو له مخې اوړ مورز د پاکستان ملیشه پوځیانو د شملځیو په یو کلي حمله وکړه او یو افغان ماشومې وواژه. د زابل امنیه قمندان پاسوال میرویس نورزی بیا که څه هم امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په شملځیو کې پاکستاني ملیشه یا مخالفین مخکې نه دي راغلي او د ده په خبره کومه لویه ستونزه نه ده موجوده. یوازې د شملځیو سرحد نه، بلکې په گاوند پکتیکا کې د انګور اډه، په ختیز ولایت ننګرهار کې په گوشتي او ځینو نورو سیمو کې تل د پاکستانی پوځیانو د مخکې راتګ په خاطر نښتې شوي چې تر ډیره پکې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په معروف او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په خبرګون په کابل کې د دغه هیواد سفیر احضار کړی دی. پاکستان په وار وار د افغان او هندي چارواکو لخوا له پولو د باندې د تروریزم په تقویې تورن شوی، خو پاکستانی چارواکو کله هم نه ده منلی چې خپلو ګاونډیو په ځانګړې توګه افغانستان ته وسلوال ور اړوي، څو بریدونه وکړي او بیلابیل اهداف په نښه کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو، په دوهمه نیمایي کې یعنی د اتنیمو بجو نه وروسته یو کلی زرغږونه ډرامه لرو او ورپسې یوسف خان صدران په یوه موضوع له میلمه سره بحث لري. دا اونۍ په دې بحث لرو چې افغان حکومت تل په ټولنه کې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی، خو تاسو د ښځو ونډې د ډیریدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ او هغې ته په کوم نظر باید وکتل شي؟ تر هغې چې خپرونه پیلیږي کولی شئ خپل نظرونه مو راسره د غږ ثبتون کې شمیرې له لارې ثبت کړئ. ستاسو نظرونه ثبتیږي، وروسته به یې زما همکار په خپله خپرونه کې اخباره کی. شمیره درته وایم: 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته. بیا یې تکراروم: 09 شپېته 0 1 شپېته 0 1 شپېته. ستاسو غږونه په اوتومات ډول ثبتیږي. د یادونې وړ ده چې د دې اونۍ میلمه مو د ولسي جرګې غړي نسیمه نیازی ده. دوستانو، امریکایي چارواکي د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو څخه دفاع کوي، وایي چې سکل په افغانستان کې په دغه بریدونو کې یاغیان په نښه شوي دي، خو ولسي خلک او د ملګرو ملتونو رپورټونه بیا بله خبره کوي، وایي چې په دغه بریدونو کې ولسي بېګناه خلک هم وشل شوي. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري اژانس د رپورټ په استناد تفصیل دراوري.
په افغانستان کې ولسی خلک او امریکایي پوځیان د بی پیلوټ الوتکو د سګنیو بریدونو په حق له بیلابیل نظر لري. امریکایي پوځیان وایي په دغو بریدونو کې یوازې یاغیان په نښه شوي دي، خو ولسی خلک او د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. بریدمن شاو چې د کندهار هوایي اډې څخه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کنټرولوي، د رویټرز خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې خلک فکر کوي چې بی پیلوټ الوتکې تصادفي بریدونه کوي، خو موږ په یو هدف باندې برید لپاره تر هغو الوتکو چې پیلوټان لري ډیر مجهز یو. خو حمید شینواری د ننګرهار یو اوسیدونکو چې وایي د بی پیلوټو الوتکو یو برید لیدلې څرګندوي چې تر برید وروسته د انسانانو د بدن ټوټې هرې خوا پرتې وي. د ملګرو ملتونو یو ریپورت هم وویل چې د بی پیلوټو الوتکو د تیرې سپتمبر میاشتې یو برید کې 15 ولسی کسان ووژل شول. یو 12 کلن هلک هم د رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د نورو ترڅنګ دی هم په دغه برید کې ټپي شوی دی، خو امریکایي چارواکي وایي په دغه برید کې یوازې د داعش غړي وژل شوي دي. د رویترز خبري اژانس ریپورت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ائتلافي الوتکو لخوا د ولسي خلکو مرګ ژوبله یوه ډیره حساسه موضوع ده. خو امریکایي پوځیان د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو دفاع کوي او وایي چې په دغو بریدونو کې یوازې طالب یاغیان او د القاعده شبکې او داعش غړي په نښه کیږي. ملګرو ملتونو د تیرې اکتوبر میاشتې په ریپورټ کې وویل په پکتیکا کې د بی پیلوټو الوتکو د اپریل د 26 په برید کې 12 بې ګناه ولسي خلک ووژل شول، خو هغو پوځیانو چې دغه بریدونه کنټرولوي د رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دغه ډول بریدونه تر پراخې څارنې وروسته ترسره کیږي. کپتان اریک وایي د یو هدف په هکله د دقیقو معلوماتو د نشتوالي یا د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د احتمال له کبله له 15 تر 90 په سلو کې بریدونه لغوه کیږي.
ریپورټونه وایي چې پرون د جرمني د دفاع وزیر مزار شریف ته تللی و. په اړه به یې له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی ریپورټ واورو.
د آلمان د دفاع وزیره ورسلا فون دیر لاین د پنځشنبه په ورځ د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې د افغانستان شمال ته راغله. په شمال ځون کې د 209 شاین قلوردو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې افغانستان ته د میرمن دیر لاین د سفر اساسي هدف د نیو میلادي کال او د کرسمس په مناسبت له آلمانی ځواکونو سره لیدل دي. د آلمان د دفاع وزیر په بلخ کې د میشتو جرمني ځواکونو سره له لیدو کتو وروسته په شمال ځون کې له افغان امنیتي چارواکو سره هم خبرې اترې کړې دي. د 209 شاین قلوردو مطبعاتی مسئول عبدالقهار آرام وایي چې میرمن اورزلا فون دیر لاین د دې قلوردو لامشر جنرال مومن کټوازی سره هم لیدلی او له افغان ځواکونو سره یې د آلمان هیواد د نظامي مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. هغه وویل
آلمان از همکاری های گذشته هم یادآوری کرده و تعهد سپردن که در آینده هم در این همکاری ها ممید واقع شوند و نیروهای امنیتی افغان به خصوص شمال اونا کمک همکاری کنند.
آرام وایی چه امدهوس محل ده مزار شریف و مارمول نظامی کمپ که سلگون آلمانی پوزیان افغان امنیتی سرتیرو تا نظامی زدکلی ورکوی او ترسنگ ده نظامی عملیاتو پا برخه که مشوری هم ترسره کوی. ده 209 شاین قلوردو ده چارواکو پا خبره چه آلمانی پوزیان پا دیرو جدی مواردو که لافغان امنیتی سواکونو سر پا گره هوایی نظامی حمله هم ترسره کوی.
نیروهای آلمانی نه تنها در بخش پیشبرد تعلیم تربیت و آموزش مشورتی با ما همکاری میکنند، بلکه در بخش های هوایی هم ضرورت میباشد. نیروهای قلوردی در سنگ شاهین و در مجموع نیروهای امنیتی افغان در شمال
په داسې حال کې د آلمان هیواد د دفاع وزیره اورزلا فون دیر لاین د خپلو سرتیرو سره د لیدو لپاره د افغانستان شمال ته راغلې ده چې کابو دوه میاشتې د مخه په مزار شریف کې د آلمان پر قونسلګرۍ په یوه تروریستي برید کې 8 تنه ووژل شول او 300 ډیر ټپیان شول. د یاد برید پره طالبانو منلې وه. تر دمه څرګندنه ده چې میرمن دیر لاین به د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو او یا هم د آلمان پر قونسلګرۍ د برید له وژل شویو کورنیو سره وګوري که نه. مجیب الرحمن حبیب زای ازادی رادیو مزار شریف.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو غونډه کې د وینا پر مهال د عادلانه نظام جوړول د خپل حکومت اساسي هدف بللې. خغلی غنی د سرګندونی د پنځشنبه پر ورځ د خار جوړونې وزارت د کارونو د ستاینې په غونډه کې وکړي او د څلورم میکرویان د اوسیدونکو څخه ناقانونه اخیستل شوي پیسې بیرته دوی ته وسپارلې. یوسف خان زدرانی په اړه ریپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو عادل نظام پر بنسټ د ولس او دولت ترمنځ ستونزې کمیدای شي، نو ځکه همداسې نظام جوړول اساسي هدف دی. ښاغلي غنی د پنځشنبه په ورځ د ښار جوړونې وزارت لخوا په څلورمو مکریانو کې د اصلاحي او فساد ضد پروګرامونو د تطبیق ستاینې غونډې ته وویل. په دې پروژه کې د اختلاس شویو پیسو بیرته ورکړه د ملت او دولت ترمنځ تړون پیاوړی کوي. نوموړي چې په دې پروژه کې اخیستل شوي غیر قانوني پیسې د څلورمو مکریانو اوسیدونکو ته بیرته سپارلې وویل، دا یو ونه ده ولې حکومت په ټوله کې له دوامداره ناورین څخه د خلاصون هڅه کوي.
امروز روز اعاده 107 میلیون افغانی نیست. امروز روز اعاده حیثیت و قرارداد بین دولت و ملت است. هدف اساسی ما که امروز یک نمونه شد و احکام دین مبین اسلام است، تأمین عدالت است. او هر چیره چه عدالتی لمشکلات نواتلش. نو یو عادل نظام جوړول ایموگاوتاسو اساسی هدف.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په څلورمه مکرریانو کې په جوړو شوو اوو بلاکونو کې زیات فساد شوی و، تر دې چې له مالکینو یې 1,000,000 افغانۍ غیر قانوني اخیستل شوی وي. دا پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا د خلکو په پیسو جوړه شوې چې ډیرو ته یې لا هم قبالې نه دي ورکړل شوي. د دغو بلاکونو کار په 1983 کال کې پیل شوی و چې څه کم 300 اپارتمانونه لري. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې د خلکو تر پرله پسې شکایتونو وروسته یې په دې اړه څېړنې وکړې او معلومه شوه چې پروژه ډېرې ستونزې لري. نوموړی وایي وزارت یې د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي او بې تفاوتي نشي زغملی.
مبارزه با فساد اداري همیشه
دی وایي د اداري فساد سره مبارزه تل زما د کارونو په سر کې ځای لري. د ښې حکومتوالۍ او د خلکو قانوني غوښتنو ته د رسېدو په برخه کې به له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړم.
دریغ نه خواهم کرد.
افغان حکومت داسې وخت په پروژو کې د خلکو خوړل شوی حق بیرته دوی ته سپاري چې د فساد پر ضد یې کړې ژمنې وخت ناوخت د خلکو لخوا ننګول شوي او د حکومت دا خبره یوازې شعار بلل شوی دی. د مکریانو یو شمېر اوسېدونکي د حکومت دا اقدام ستایي او وایي چې پخوانیو چارواکو خصوصي شرکتونو د دوی د مجبوریت څخه په استفادې په هر کور تر 2,500,000 افغانیو غیر قانوني پیسې وضع کړې وې.
د تماس ګروپ په نامه یوې مدني ټولنې له حکومت، عدلي او قضایي ادارو غوښتل چې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلې تورونه زر تر زره وڅېړي او نتیجه یې ولسته اعلان کړي. د دې بنسټ چارواکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که پر دوستم لګیدلې تورونه ثابت شي به له قانون سره سم مجازات شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د تماس ګروپ په نامه د یوې مدني ټولنې مسؤلین وایي چې که افغان حکومت او په تېره عدلي او قضایي ارګانونه د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخواني والي لخوا د لګېدلو تورونو د څېړنو نتیجه وځنډوي، دوی به د عدالت غوښتنې مبارزه تیزه کړي. د یاد بنسټ مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیې د ټول ملت پر روان ناوړه اغېز کړی او که حکومت پر وړاندې جدي عمل ونه کړي، خلک به د بشري حقونو او د عدالت د پلي کولو په برخه کې پر حکومت بې باوره شي. د تماس ګروپ یو مسؤول فهیم صدیقی وویل
قضیه ارتباط داره به تمام ملت افغانستان و
دا قضیه د افغانستان پر ټول ملت پورې اړه لري. د جمهور رئیس د معاونیت مسله یوازې فاریاب او جوزجان پورې نه بلکې ټول ملت پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا قضیه د قانون پر رڼا کې پاتې شي، ځکه ملت منتظر دی چې څه پیښ شوي، آیا دا یوازې یو تور دی او که حقیقت.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور ولګاوه چې دی د جوزجان ولایت د بزکشۍ له میدان څخه په زوره تښتولې، څو ورځې یې په خپل شخصي زندان کې شکنجه کړې او جنسي ځورولی دی. د احمد ایشچی ادعا په هیواد کې دننه او بهر د بیلابیلو بنسټونو غبرګونونه راپارولي او ټولو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د قضیې اصلي اړخ روښانه شي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او عدلي او قضایي ارګانونه دي دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حقوقو پوهان وایي که دولت په دې قضیه کې قانون پلی نه کړي منفي اغېزې به ولري. د دې پوهانو له ډلې کبیر رنجبر آزادي راډیو ته وویل
اوس حکومت او دولت هم امتحان ورکوي خلکو ته، کولی شي چې 22مه ماده د اساسي قانون عملي کړي چې په هغه کې راغلی دی چې هیڅ ډول تبعیض د افغانستان د خلکو ترمنځ موجود نشي کېدلی چې موجودي او ټول اتباع د افغانستان د قانون پر وړاندې یو شان وجایب او حقوق لري. نو که دغه مسلې کې حکومت پاتې راغی، زه فکر کوم چې دا ډېر لوی منفي پایلې به ولري د دولت لپاره.
حکومتي سرچینې وایي چې د لوی سارونوالۍ لخوا د عبدالرشید دوستم د جلب مکتوب د جمهوری ریاست لومړي معاونیت ته لیږل شوی دی. د تماس ګروپ مسؤلینو له حکومت هیله وکړه چې که دا ډول قضیې هر کله او د هیواد په هره سیمه کې پیښیږي، پټې دې نه ساتي او پر وړاندې دې د قانون له مخې اقدام وکړي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کار نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
دوستانو یو عربی یادونه کوو چې اتنیمی بجی یو کلی زرغه غونه ډراما ورپسې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع له ملما سره باس لري دا ونی په دې باس لرو چې افغان حکومت تل پټولنه کې د خزو د ونډي پر پراختیا ټینګار کوي خو تاسو د خزو د ونډي د پراختیا د ډیرو دوله پر څوړان دي سن لري او دې مسلې ته په کوم نظر باید وکتل شي ترغه چې د خبرونه په لیګي کول شي خپل نظرونه مراسره د غک سبتون کې ماشين په شمیره کې ثبت کړئ د ټلیفون شمیره مودا ده 09 شپېته یو شپېته صفر یو شپېته ستاسو غږونه په اوتومات ډول ثبتېږي د دې اونۍ ملمنه مو د ولسی جرګې غړي نسیمه نیازی ده بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو او د دې خبرونې وروسته خبري ریپورت راخلو ولکه چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اداره کې داسې سیاستوال غوړه کړی چې د ایران ضد دریس لري په عین حال کې د سوریې په حلب خار کې د ایران د پلوی رژیم پوځي بریاو داسې اندېخنې پارول چې خای تهران د همدې بریاو په مرسته د ترامپ له ادارې څخه ځینې امتیازونه ترلاسه کړي د فرانسې په د فرانسې خبري اژانس په یو تحلیلي ریپورت کې چې مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي کارپوهانو تر ډیره دا احتمال رد کړی او د ایران امکاناتي محدود بللي په مخړې په دې اړه د احمد تکل ریپورت
ایران چې له څو لسیزو راهیسې په انزوا کې دی په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړي ځینې کارپوهان په دې باور دي چې تهران ښایي د دې بریاو په مټ د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د راتلونکي ادارې له مبهمو پالیسیو سره جوړ شي ځینې څارونکو په عین حال کې دا ویره هم لري چې په منځني ختیځ کې د تهران رول ښایي په پراخېدو وي که څه هم ایرانی چارواکي د سوریې په کړکیچ کې د خپلې ونډې په اړه اکثرا خبرې نه کوي خو د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو له ماتو وروسته د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د بهرنۍ پالیسۍ وسلکار تیرونه خپل خوشحالي په ټنه شکرای یحیا صفوي خبریالانو ته وویل د حلب ازادیدل د ایران د حکومت له سیاسي پیاوړتیا سره مرسته کوي صفوي زیاته کړه د امریکا نوی ولسمشر باید دا حقیقت ومني چې ایران په سیمه کې مخکخ ځواک دی په حلب کې د تیرو څو اونیو جریانات د ایران په ګټه روان دي او ښکاري چې د جګړې ډګر ته د پوځي سلاکارانو او جنګیالیو د استولو په بڼه د بشار اسد له رژیم څخه د تهران ملاتړ مطلوبه نتیجه ورکړې داعش ډله چې د تهران ستر دښمن ګڼل کیږي په گاونډي عراق کې د لمنځتلو په حال کې ده او په لبنان کې د ولسمشر د غوړه کولو پر سر اوږده لانجه پخوانی جنرال میشل اون چې د ایران متحده حزب الله ډلې ملاتړ کوي ګټلې ده ایران همدارس د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت هغه شتمنی ترلاسه کړه چې له اټومي توافق مخکې کنګل شوې و او په یمن کې حوثي یاغیان چې تهران ملاتړ کوي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له بمبارۍ سره سره له هم فعال دي په داسې یو حالت کې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه ډیر ژر په کار پیل کوي ترامپ هغه سیاستوال د خپل راتلونکو نږدې همکارانو په توګه غوره کړی دی چې د ایران ضد دریز لري خو دوی پر سعودي عربستان هم پر امریکا د ډېرې اتکا او د بنسټپالو مسلمانانو د ملاتړ له کبله انتقادونه کوي فرانس پرس خبری آژانس د منځني ختیځ د سیاسي چارو د کارپو عدنان طباطبایي له قوله لیکي چې وایي ایران خای له څو لسیزو انزوا وروسته دا ورتیا ولري چې د منځني ختیځ د پالیسۍ په برخه کې د ترامپ په اداره کې له احتمالي ګډوډۍ څخه د ځان په ګټه کار واخلي طباطبایي چې په جرمني کې د یو تحقیقاتي مرکز کارپو دی په عین حال کې هغه ویرې هم بې ځایه بولي چې خای ایران په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي نو موري وای د ایران د ورتیاو په اړه باید مبالغه ونه شي ځکه د پوینه تهران خپل زیاته برخبریاوي د نور د ناکامۍ لکبل تر لاسه کړی دی په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز د منځني ختیځ د چارو کارپو آرام نیرګویزیان وای تهران د خپل نفوذ د پراخولو په برخه کې محدودیتونه هم لري چې یو یې د نوموړي پوینه په اکثریت سنیمیشته سیمه کې د شیعه حکومت لرل دي. یو بل علت د نیرگوزیان په وینا دا دی چې ایران د خلیج د عربي هیوادونو په پرتله تل په حاشیه کې پاتې شوی او د ایران سیال هیوادونه له لویدیځو هیوادونو سره ښه اقتصادي اړیکې لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، وخت په افغانستان کې 8:30 بجې شوې. ور بیا په مخې د افغانستان هم نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. دا میدان ورته ګولې چارواکی وای نه لوبغاړي او د غوی موټر چلون کې چې تیر سې شنبه جلري سپلار تختول شي او بیرته خوشی کړی شي او خپل کورونو ته رسیدلی. افغان ولسمشر امر کړی چې په کابل کې سیاسي سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړي شي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی دا خبره پروند کابل خاروالۍ د تګلارې د څېړنې پر وخت وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړی اعلان شو. د سوریې پوځ وایي چې د حلب خار بشپړ چې د حلب خارې په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستې ده. د سوریې دولتي تلویزیون وویل د وسلوالو مخالفانو وروستۍ ډله هم له دې خار وتل. مصر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک د مسودې استول ځنډولې. د پریکړه لیک د فلسطین په خاوره کې د اسرایلو له لوري د خارګوټو د جوړولو د کار د بندیدو غوښتنه کوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه هیواد د اټومي وړتیا او دفاعي سیستمونو په غختلي کولو ټینګار کړی. دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو موږ غلا اساسه رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وس هم رازو یو کلی زرغګونو ډرامې ته خو له یاده مباسي چې د ډرامې نه وروسته یوسف خان زدران په ولسی جرګه کې د خلکو له استازي نسیمی نیازی سره ژوندې بحث لري. تاسو لوسته کولی شئ چې په 09/01/01 په دې بحث کې د ګډون لپاره خپل پیغامونه را ثبت کړئ. د بحث موضوع په ټولنه کې د خزو د ونډې پراختیا او د دې لپاره په هغه لارو چارو چې باید په پام کې ونیول شي راڅرخي. نو رازو یو کلی زرغګونو ډرامې ته.
یو کلی زرغګونه.
گران اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د ګلالۍ خسرګنۍ غواړي چې ګلالۍ خپل لورته نکاح کړي. اوس راځي واورو چې ګلپنی داسې څه لیدلې چې ورته حیرانه ده.
ته ګلالۍ پلاره، استاد راتلو مخکې مې بیا له ګلالۍ سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې نن د قسم پلار راځي.
ښه، څه وویل؟ وسم پر ما خبره ولاړه ده.
خو وسه د قسم سره نکاح نه کوم.
ته ګلالۍ ته ورغه که
ګلالۍ راشه پلار دې درته څه وایي.
راشه لورې ګلالۍ.
سلام.
وعلیکم السلام. راشه لورې، انت دلته زما تر څنګ کېنه. آفرین. نور نه هغه وختونه تیر شوي دي چې جنکۍ د دروازو له شا د خپل ژوند پاکله د نورو فیصلې واوري.
پلاره، زه د نسیم ورور سره واده نه کوم.
نیکه و لور جانې، د زړه خبره دې وکړه. مور دې راته وویل چې ستا خوښه نه ده.
سړی پلاره، هغه دې راغی.
بس که لور جانې، مه ډارېږه. چې ستا خوښه نه وي نور د هیچا خبره هم نه منل کېږي. عمیرا، ته د چایو بندوبست ونیسه.
سمه ده، پورته سه لورې.
صبرخانه، راځه راځه ګل آقا، څوک نشته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه ګل آقا، خدای دې راوله.
صابر وروره، له کاره خو به مې نه یې ویشتلی.
نه نه، کار مې نه درلوده، پر یوې موضوع مو خبرې کولې.
خخ خدای دې وکړي چې فکر دې هلته نه وي خراب شوی چې اوس ما سره ښه په سړه سینې خبرې وکړي.
خو خیر، زه پوهېږم چې څه څه غواړې ووایې. مونږ هم ستاسې په هکله خبرې کولې.
زه ښه شو چې خبرې مو لنډې پیل شوې. صابره وروره، ما او تا دوستي په یو نیت پیل کړې وه، خو داسې ستونزه رامنځته شوه چې ټول په خپه شول.
هو، بده پېښه وه.
د خدای رضا وه، نسیم زوی مې له منځه لاړ، خو غم یې راته پاتې شو. هغه دې خدای وبخښي. خو خیر صابره، زه غواړم چې ګورالۍ قسیم ته نکاح کړم.
ښه، کور دې ودان، ته به یې ښېګڼه غواړې. خو په دې خبرې چې موږ دې ته آماده یو که نه یو؟
یعنې څه؟ زه او ته خو څه نوې خیخي نه کوو. ګلالۍ زما نه ګور ده، صرف واده ولې قسیم ته غواړم.
ګل آغا وروره، دا خو د پولې او پټي موضوع نه ده چې دومره درته اسانه خبره ښکاري. د یو انسان د ژوند موضوع ده. زما د لور خوښه نه ده چې د قسیم سره نکاح وکړي.
زما زوی هم نه دی راځي، خو مجبوره یو. له دوده خو نه شو وتلی.
له شریعته وتلی شي، له دوده نه شي وتلی. دا نه خدای ویلی نه رسول چې ورنداله د هرومرو لیوره ته په زور نکاح شي. هو، که د کومې ښځې خوښه وي بیا یې خپل کار دی. زه بښنه غواړم چې دا کار نشم کولی.
صابره، زه له زور هم کار اخیستی شم، خو ښه به دا وي چې پرېږدې ګلالۍ قسیم ته نکاح کړم.
ګل آغا، دا د زور خبره مه کوه. ښه نه ده. خبره معلومه ده چې زما لور نه ده راځي. زه دا خبره هیڅ کله نه منم.
ښه نو، ته یې په سمه نه راسره منې؟ خو دې غوږونه خلاص کړه صابره، که په زور که په رضا، زه به ګلالۍ خپل زوی قسیم ته نکاح کوم.
ای خدای دادا، وای چې نه دی ویلیدلی و به وینې، چې نه دی بیا اورېدلی و به اورې.
څه شوي ګل پری؟ څه دې بدمشه؟ څه دې اورېدلی چې داسې سره اوسپینه اوښتې؟
خدای دادا، کلي ته پولیسان راغلی وې.
ها؟ دروغ مه وایه.
باور وکړه، په دغو دوه ګناهکارو سترګو مې ولیدلې چې هغه سړی، هغه څه نومېږي، هغه او رقیب، د هغه له کوره درې ښځې پولیسانې راووتلې.
هو، او رقیب هم ولچه کړی بوت. همداسې و زړه د بدمشه؟
ښه، تا خو ځان بې خبره نیولی و.
زړه د بدمشه که ما ویلي وای چې زه خبر یم، بیا به د ښځینه پولیسانو کیسه چا دومره راته په خوشحالۍ کوله.
ښه نو، تا هسې په ما کیسه کولم؟
نه نه، داسې مه وایه زړه د بدمشه. بیا پوره کیسه درته نه کوم چې ښځینه پولیسانو څومره لوی کار کړی.
ښه، اوس نو پوره کیسه راته وکړه.
ګلپری، زړه د بدمشه ته بې ځایه نه یې حیرانه شوې. ما هم چې اول ښځینه پولیسانې ولیدې حیران پاتې شوم.
ته ولې حیران پاتې شوې؟
ما ویل چې دوی ته څه اړتیا ده زړه د بدمشه؟ خو لس نارینه پولیسان راغلي دي نو.
ښه نو،
ته غوږ شه، چې څو دقیقې تېرې شوې نارینه پولیسانو ته مخابره وشوه.
نو مخابره چا ورته وکړه؟
ښځو پولیسانو، ویل چې مخدره توکي مو پیدا کړل.
نو نارینه پولیسانو څنګه پیدا نه کړه؟ د هغوی کار زده نه دی؟
کار یې څنګه نه ده زده؟ هغوی مخدره مواد د ښځو په کوټه کې پټ کړي وو.
ښه ښه، او دوی به ویل چې د ښځو کوټې ته به نارینه پولیس نه ور پرېږدو. همداسې؟
هو، همداسې وو.
ډېر ښه وشو. الله، داسې مې ارمان شو چې توبه، ما ویل کاشکې زه هم پولیسا وای.
ګلپری، څنګه یې ته داسې مینه واله شوې؟ ها،
خو ګوره کنه، که همدا ښځې پولیسانې تلاشۍ ته نه وای ورغلې، هغه قاچاقبر یې کله نیولی شوی؟
یاره ګلپری، زړه د بدمشه ستا مغز هم ښه کار کوي. ما ویل ښایي چې یوازې زه د ښځینه پولیسو د کار په ګټه پوه شوی یم.
ولې؟ پر ما دم د هغه خلکو فکر کړی چې ښځه په هېڅ کې شمېري.
نه نه، زړه د بدمشه د خان اکرم خان ګورې، که زما په خوښه وای سمه دمه د ډګروالۍ رتبه مې درکوله.
چې دا به څنګه شي؟ بس دی قسیمه، څومره چورت وهې؟ څه خبره ده؟ څه بیړۍ دې غرقه شوې ده؟
هی کریمه وروره، کومې بیړۍ هم غرقه شوې وای دومره به نه وم غمجن.
ولې څه شوي؟ ستا نه به یې څه پټوم کریمه، ته خو مې د نسیم ورور ډېر کلک ملګری وي. د هغه خو کوژدنه د پلار په کور پاتې شوه.
هو خبر یم. هغه څنګه شوه؟
هغه خو تر اوسه خپل پلار کره ناسته ده. خو اوس مې پلار او مور پیسې بډ وهلی دي چې هغه باید خپل کور ته راولو.
څنګه یې کور ته راولي؟ هغوی خو واده نه وکړی.
لنډه به یې درته ووایم، هغوی غواړي چې ورېندار مې ماته نکاح کړي.
نو ته پکې څه وایې؟ او هغه ورېنداره دې څه وایي؟
هی کریمه، زه به څه ووایم؟ نه زه راضي یم او نه مې ورېنداره، نه د هغې کورنۍ.
چې یو هم راضي نه وي نو څنګه غواړي چې درته نکاحي کړي؟ دا په کوم دین او مذهب کې راغلی؟ اسلام خدا نه مني. د قرآن شریف د نساء سورې په 19 آیت کې هم راغلی چې ای مؤمنانو، تاسو ته دا حلال نه ده چې ښځې په جبر او اکراه په میراث یوسئ.
کریمه، ځینو کسانو دین او مذهب هیر کړی دی، هغه د پخا د دود او دستور پر لاره روان دي.
توبه خدایا، نو ته څه غواړې چې وکړې؟
زه خدا نه شم منلی. که مې پلار خفه کیږي که خوشحالیږي، زه دا نکاح نه منم.
بس بس، خبره خلاصه ده، چې ته یې نه منې مې یې منه.
خو داسې هم نه ده کریمه.
نو څنګه ده؟ ووایه، کیدای شي زه در سره مرسته وکړی شم، که نه نو د اکرم د کلي ځوانانو نه به مرسته وغواړو.
جمیل ښایې، هغه خو ډیر پوه هلک دی.
هو، هغوی په خپل کلي کې داسې ډیرې لانجې هوارې کړې دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول، په زوره ودول او داسې نور.
ښه خبره ده، خو نن مې پلار یوه بله خبره وکړه، ډیر یې ورخطا کړی یم، نه پوهیږم چې څه به وشي.
استاد نفیسې، ښه شو چې دا شورا جوړه شوه، که نه ته چېرته او دا کورس چیرې؟
نه، هسې خو ما احوال لرم، په ښوونځي کې مو له ماشومان نه پوښتنه کوم.
صدیقې، څنګه غلې ناسته یې؟ ساړه دې شوي؟
هسې سودایي غوندې یم، دا څو ورځې مې یو څه ته پام شوی، بیخي خپه یم. واده شوې لوڼې دي، خوشحاله دي؟ هو ښه دي، کې خو سرګنۍ ورسره خوشحاله وي، خو دا به هم خوشحاله وي. لور که د پلار په کور کې وي یو رقم سوځي، چې واده شي بل رقم. صدیقې خورې، نن بل ډول غږېږې، ولې چا دې لور ته څه ویلي؟ ما پخپله ورته ویلي، ما غوندې مور دې ړنده شي. هر وخت مې د لور له خولې مړۍ وهلې، د زوی په خولې مې دننه کړې.
ښه،
ولې؟ د اولادونو تر منځ فرق کول خو لویه ګناه ده، ستا دې خبرې ته پام نه و شوی؟ استاد نفسي، سعید لیور مې د خدای جنتی کړي، دا څو وخته یې راته پام و چې د مریم او عبید تر منځ فرق کوم، خو زما ځان ته هېڅ پام نه و، نه پوهیږم ولې مې داسې کول.
خیر دی یوسي، ښه شو چې پوه یې کړې. صدیقې خورې، مور ته هر اولاد زړه ټوټه وي، په یوه یې بد نه لورېږي.
نه زرمینې، لیوره مې له مولوي صاحب نه پوښتنه کړې وه، هر څه یې راته وویل، د لور او زوی تر منځ فرق کول لویه ګناه ده.
صدیقې، ته بختوره یې چې یو چا پوه کړې. هو، کاشکې ټول پوه شي. زما خو په دې څو کلونو کې غوښې ویلې شوې، په دې چې زوی نه لرم او خاوند مې راسره بده رویه کوي.
پوهیږې، په پوهنتون کې موږ ته یو ښوونکي وویل چې ځینې نارینه د لونو په پیدا کېدو سره له خپلو میرمنو سره بده رویه کوي، او هغه ملامتې ګڼي چې تا لور زیږولې. وی همدومره له ځان سره نه وایي چې دا خو د خدای په لاس کې دي، چا ته زوی چا ته لور، او ځینو کسانو ته هېڅ اولاد نه ورکوي، همدا به یې په خیر وي.
تر دې حده چې ځینې نارینه خپلو ښځو ته وهل ورکوي، ځینې پلرونه او میندې د لور او زوی تر منځ خپله فرق کوي، چې قانون کې ورته تبعیض وایي، او تبعیض د اسلام له نظره هم ګناه ده.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې او باس خوګو مینوالو، السلام علیکم. تاسې شیبه وړاندې د یاد ډرامې 102 برخه واورېده. خو اوس د ډرامې اړوند یو باس ته مو زه یوسف زتران او تخنیکي همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د سعید په کورنۍ کې د هلک او جنۍ ترمنځ توپیر کول، په یو زیات کار کول بل ته د سهولت خبرې کول په سعید بدې لګېدلې دي. په همدې تړاو په ښوونځي کې د ښځینه او نارینه ترمنځ توپیر بد اغېز راپارولی دي. دا چې په کلي کې ښځینه پولیس اړه لري، څه دنده ترسره کوي په دې اړه مو هم واوریدل. نو نن په ټوله کې په همدې غږیږو چې تاسو اوریدونکي په ټولنه کې د ښځو ونډې ته په کوم نظر ګورئ. افغان چارواکو د ښځو پر وړاندې د ځورونې زور زیاتی د مخنیوي او همدارس په ادارو کې د دوی پر وړاندې د شته تبعیض د مخنیوي لپاره بیا بیا ژمنې کړي. دا ژمنې څومره عملي کیدونکې دي او شته تصویر څه دی؟ دا ټول له تاسو درنو اوریدونکو سره په بحث کې څیړو. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 1540 او بل شمیره ده 0982 225 55. لطفا دې شمیرې ته اړیکې نیولی شئ. نن ستاسو سره غږیږو. د یادونې وړ ده چې په خپرونه کې راسره نسیمه نیازی میلمنه وه، دې ژمنه کړې وه، اما اوس راسره نشته. دا چې ولې وروسته به بیا درته حتمن په دې اړه معلومات درکړو. اما له تاسو اوریدونکو سره په همدې موضوع چې بیان مو کړه بحث کوو. شمیرې مو دي 0999 203 1540 او بل 0982 225 55. همدا شیبه یا اوریدونکی را سره پاړی کې کېدی د سره خبرې کوو. اتمن تاسو ډراما اوریدلې او هغه بحث چې کوي په هغه اړه ستاسو نظر لرو. اخلو ډیره زیاته مهرباني ګران ورور، د کوم ځای نه د اړیکې نیولې نوم مو څه دی؟ د خپل راتو وای په خیر راغلی خبرونه ته.
السلام علیکم یوسف خان زدران صاحب، ټول اوریدونکو سلامونه. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم.
تندر صاحب ډیر زیات په خیر راغلی، مننه چې تل را سره په خبرونه کې وای او موضوعګان را سره تعقیبوي، چېړې را سره. ډیر زیات مهرباني. نن موضوع اتمن تاسو اوریدلې ده د خزو ونډه په ټولنه کې په افغان حکومت کې په دې اړه ژمنې ډیر زیات شوي، اما دا چې عام تصویر څه دی په دې اړه تاسو ناورو؟
زه په دومره درته وایم لکه څنګه خزو ونډې په باره کې، لکه اوس په دې خواندای کې خزینه نارینه دواړه وی په یو دفتر کې خزینه نارینه دواړه، لکه څنګه چې اسلام مبارک دین په خزینه او نارینه دواړو باندې فرض دی. همدار رنګه زه به درته وایم چې کچیر په یو ټولنه کې نارینه وی، غوړ خبر دا چې دری موجودی که پردن یا خوانزا یا پا بلد دفتر کیوی نرینه اولا پارا باید دان تا موجود بیده با دوم در تو گویم.
اما دو دوی کار تا پا کم نظر باید وقت تلشی؟ اصلا کچیری یاد مجبوریت لارخه کار کیوی یاد اچ پتوله نکه ارتا ضرورت وی وست ده تپ برخه که پندوزی نور و موضوعاتو که دا چه دو و نیمخ که مونگ دا کورانه و چار وزارت دا جندر دا برخه مسئول میلمه و دا خزینه پولیس پا برخه که چه دوی دو کورونو پا تلاشه دا مخدره موادو پا نیولو پا دی که درم رسته که پا دی برخو که؟
ټولنه خو نارینه او ښځینه دواړو ته اړتیا لري. پردن د ډاکټرۍ په برخه کې اړتیا لري، پولیسو دندې کې اړتیا لري. پردن یو ځای ته پولیس لاړ شي هلته تلاشي کوي، میرمن سره تنګ چلند کې باید ښځینه پولیس موجود وي. دا خو اړتیا ده، خو باید افغان حکومت
تندر صاحب دی وروستۍ پوښتنې په ډول چې نور اوریدونکي منتظر دي کراته ووایي. تاسو پکتیا کې ښځینه پولیس شته؟ تاسو کله لیدلی دي تلاشۍ په برخه کې مرسته کوي؟
بلی، پکتیا کې مرکز ګردیز بله ښځینه پولیس لیدلی، البته په څمکنۍ او ډنډي پټان په دې نام نه سیمو کې بیا نه دي لیدل شوي.
اما ضرورت یې احساسېږي؟
ډیره
زیاته مهرباني تندر صاحب، ډیره زیاته مهرباني. مننه ستاسو سره له خبرو ډیر خوند مو واخیست. خوي یو بل اوریدونکی هم اخلو، د چ کوم ځای نه اړیکه نیولې دا وایو بیرته تاسو مونږ ته ګڼ غږیز پیغامونه پریښي دام درته خپرو، خو نن ستاسو سره مخامخ غږیږو. ډیر زیات په خیر راغلی ورور، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
السلام علیکم زدران صاحب، سلام پر تاسو پر ټول مینوالو. خادم نورزین له سره ولکې سرکاری.
وعلیکم السلام نورزی صاحب، ډیره زیاته مهرباني. مننه چې خبرونه کې را سره یې. موضوع تعقیب کړی دا نظر مو اخلو.
او موضوع سره تعقیب کړی دا یقینا ټولنه کې څنګه چې جوړ دی دا د نورو خپل جوړ دی نه راوځي په دواړو کې ضرورت ده. مګر یو رقم چې د ټولنې د سدو حقوق تاجری نه کدار سره د قانون تاجری دا سمیدی زما پان غلی صاحب او فاطمه راغله وطن هات پر مابین چې نجال استاد اسلام کارونه وې چې د کوم ته وسوارل الله بهرني کارونه په تاسو او افغانستاني صاحب ته وسوارل. نو دا چې په اسلام کې کینان فار برخه کې تاسو د انسان د ځل لرمه او چې فجر د اسلامي شریعت کې یوازې تنها سفر لسی کولای او دا چې په پولیس کې باندې ګرځي یا په دفتر کې باندې
یعنی د وسنې ټولنې سره دا مقایسه کول او رښتیا هم تاسو په نظر باندې یعنی هغه وخت کې او دا وخت کې کار نه دی. اما مونږ په دې کوخه کې ګوچې ضرورت یې څومره دی؟ یعنی واقعا نن سبا اوس حالات هم تغییر خوړلی دی، د جنگ ډول هم تغییر خوړلی دی، د مخدره موادو او نور موضوعاتو جنایي جرمونو دی هر څه تغییر خوړلی. فکر کوي دلته بیا ضرورت په اساس باندې یعنی ضرورت احساسېږي؟
او زبران صاحب تاسو سره په دې باندې تایید کوم دا خبره باندې سره هم نظر ما په نړۍ ضرورت دې مگر تر دې راه ده پر د اسلامي ټولنې د اسلامي شریعت او صفاقو د مراد کی نو څه مخالفت هم نه کوي که تلاشي په برخه کې په برخه کې یاد شي کارونه کې څه مخالفت نه کوي چې د شریعت مراد یا د مراد څه مخالفت هم نه کوي خلک ورته سره متوجه
او یعنی ککیږي دلته دې هغه زمينه ورته برابرې ترڅو هغه اسلامي اصول مراد شي وستاسو نظر دا ډیره زیاته مهرباني نورځي صاحب تاسو اړیکنه یو بل اوردون کې هم اخلو بیا تاسو غږیز پیغامونه هم درته وړاندې کوو چې تاسو هغه کې څه ویلې دي ډیر زیات په خیر راغلی کوم زنه مړی کني ولي
السلام علیکم خو خیر مزابل ولایت
سرپتناسک وعلیکم السلام ته خیر محترم ډیر په خیر راغلی خبرونه تستړی مشي
دران صاحب لته د خوم چې مفتوم وخت راکړي د موضوع په حق له کوم ان شاء الله دا چې نظر لرو خو نو د مننه صاحب مې پوښتنه هم
درلوده بالکل تاسو راغلي
تاسو خو د الله پاک یو پیدا ده د کوم انسان نارینه کرامت لري دغه چې څه هم لري باید مو په نظر ورته وګورو البته هغه چې شریعت ورته ټاکلي دي د ښځو حقوق او د نارینه حقوق هغه کوم مفتول ته معلومه ده چې قران کریم او په کې او په ټول احادیث او
ډیر وزیر اغلی دی
بالکل اشاره ورته شوی نو لکه څنګه چې په موږ کې په پښتنو کې انا نه د روسیا هم د یودا چې سخت کیږي لکه په میراث باندې چې شو دی ویل کته چې په درانه کې لیکي وویل او دلته چې په موږ کې هم دی پیدا په هغه کې تکان کې رساله پیدا یو تکان پر کیږي په خوا به موږ په خوا وخت کې د نشره پر ویل په دې لیک د نشره نه ویل یو بل دا چې مر خیرات یو دا چې شان بو دا د پرنجلی نه کول منجلی دا چې د عیال په مرتبه کې نه بولي خو خبره د غسینه د شریعت هم د غسینه وایي باید وصول ته یو نظر وګورو ال د ته د شریعت په چوکاټ کې د نن سي هر څه مناسب یا باید موږ وکړو
بل اتخی تاسو تاسو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه اوس دا ټول موضوعات په اسلام کې ډیر واضح بیان شوی دی حقوق ورکړو دا هرڅه اما دلته کڅو په دیاړه باندې یا باس کې ډیر کله داغي پاړو منفی فکر کیږي چې یعنی ول دا باس باید شي په تاسو سال کې چې په اسلام کې دا موضوع ډیره ښه بیان شوی دی ساس په نظر دلته دا تفکر وجد څه ده
نو په دا خامخا ما په هواینا دور فلسوي باید علماء او سندي او ټول خلک چې په وطن کې رسوخ لري باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي د منبر له لارې د محراب له لارې د یو رسنۍ له لارې د خلکو په خپل حقوق بیان کړي نو بس په دې وجه باندې خلک نه خبره دي
په دې اړه بس کول او د حقوق رسول یعنی دا یو ضرورت ته ستاسو په نظر
بالکل ضرورت باید انسانان ټول عالمان سپار شي پوسی
او تو حساب زین مونږ ته ګڼ غږیز پیغامونه چې را رسیدلی یا فیسبوک کې دا موضوع شریک کړي و او ردونکو لدې سره مخالف و چې خزینه پولیس تشکیل پته روم د جنایي جرمونو ممدارنګ د مخدره مواد او د غوي مخنیوي لپاره دوی تشکیل یعنی مناسب کار نه دی په افغاني ټولنه کې تاسو نظر څه دی
زموږ نظر خدای چې کوم مخ کې او شر پر تکفیر د سیرات په چوکاټ کې دنه نوی دا چې نسی خزینه پولیس د غیلت مخ ګرځي یا لته ګرځي به چادرې به حجاب او هغه عسكر سره یو ځای گزاره کوي دا په مخ سیرات کې دا جواز نه لري
په
چوکاټ کې دنه نه چې دا مستور وي او په حجاب کې ګرځي او هغه بیا کور ته ورسي پولیسي خدمت پر غاړه واخی دا هم شرعي او هم ملي وظیفه
ډیره زیاته مهرباني تو خیسه تاسو له نظر نه مونږ ته زینو اوریدونکو راته په 0 شپږ نوي 01 شپیتو 01 شپیتو غږیز پیغامونه هم پریخي دي دوی اتمن منتظر دي چې واوري او خپل نظرونه تر نور اوریدونکو ورسوي دا ورو درن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ هم دې شمیره تر ته غږیز پیغامونه پریک دي چې دا ضرورت څه دی اصلا تاسو د اوسنی تصویر ته په څه نظر ګوري شمیره او زل بیا درته وایم 01 شپږ نوي 01 شپیتو 01 شپیتو
السلام علیکم جنازیا بارزوی ملمن ولایت تدریس کالج سے خبر کوم بای چی دخلت کو دهین بلی هیڅ څه خو نه شي تک کوم را حق او حقوق شي حلت لري هم دوم را حق او حقوق شي بلی هم لري سایه دې حق ته هم قال لره نو شي حق ته څو لاندې نه شي کثیر ته حالت څه کله مو پای مور فلاره سحر او خیال فکرې زمازي ولا دوم را خوشار حالت باندې ادم دی او که انجلی هم دا غصو شیاری لکه حلق خوار دا غصو سالیم لاری دا غصو هم برنا ورکسته مزدی نمو دا فخر بچار دا هم دا غصو مور خلار دا غصو چه زمان لرم دمرا تالیم او تار دمرا دا ارکا فقدر خوی دا خویزه دا انجلی خوارقی دا که نن دا سی سبا سیق لسی آغا دا بل دا کور دا بل دا کور که هم دا چاکا قدر و حیزت نفویزی که دیز دا مورتنا قدر و حیزت وانه که یا سبا بل دبل فکول کم قدر و حیزت نوز کول کیزی باید چی دا حلق دا انجلی فرخو نسی او دا حلق وقت پر انجلی وانی ناس خورت نسی که یو فیو کول که یو دوی یو دو ماشمان تر لویان چی مثلا لکه ورو رو خوطی اغا ورو تا دیر خوام لرن کیزی شسا کنی که شنا شنا زول کیزی اغا انجلی دا اغا ورو مخت رتل کیزی یا دا څه ورته کیږي زه هغه ورورم راولاري زه هغه انجلۍ ته هغه څه خبره کوي لکه څنګه خبرې چې مور پلار ته کړي
زه محمود یم د پکتیا د ولایت څخه خبرې کوم د یو کلی زرغونو درومې په اړه تاسو چې کوم موضوع په فیسبوک کې پریښو نو هغه ډیره معاصره موضوع یو عامه پوهاوی کېدل شي خلک په دې باندې پوهېږي چې ښځې په ټولنه کې څومره رول لري او په څه شکل باندې ښځې کرامت وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول ځینې ښځې د ولور په مقابل کې ډېر خرابو ځینې پنځورو ته په بدی کې د جګو ولورو د لاس اخیستلو دغه ښځې خپل په کورو کې د دې سوي دي حتی ښځې موافقه هم نه لري چالته ودنه وکړي خو بیا هم دغه بد دود عنعنات او رواج زموږ په ولایت کې شته نو د حکومت څخه دغه هیله کوو چې د دغه ولورونو په مقابل کې یا دغه ولورونو ته توجه وکړي تر څو د دغو خوندو آینده ژوند هم سم شي او دغه دود کلتور یو څه سم شي نو په هلمند ولایت کې د جګ ولورونه د شوزو ژوند تاریخ کړی دی حتی هغه د دې په خسرګنۍ په کورنۍ کې د دې ژوند تاریخ یې ځکه هغه پوره وځي
ډیره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو رامین کاکړ انتخاب کړی او تاسو غږیزین پیغامونه او چې بیلابیل موضوعات ته اشاره کړی و ولور او ګڼ نور موضوعات په دې اړه به بحث در سره کوو د حکومتي چارواکي بم راغړو چې دوی تر اوسه پورې څه کړی دودیز جرګو تر اوسه پورې څه کړی لکه ځینې ولایتونو کې البته دا ټول موضوعات در سره څېړو خو دم ګړی د پټولنه او حکومت کې د ښځو په ونډه باندې خبرې کوو یو ورستی اوریدونکو هم زموږ سره پاړي کې د اخلو بیا د خبرونې وخت پای ته رسیدي البته غږیز پیغامونه ته منتظر یو راته کولای شي چې مونږ راتلونکو خبرونه کوم درته غورچان کوو درته خبروي 0 شپږ نوي 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو زمونږ د غږ ساتون کې ماشين شمیره ده پام دې ډول د چ په مشارکت باندې غږی ګو تر اوسه پورې ورستی معلومات ده چې د افغان حکومت په کابینه کې څلور کزي وزیران دي ځینې د مرستيالانو په توګه کار کوي ځینې په بهرنوي هیوادونو کې سفیران هم ټاکل شوی البته دا د ګوتو پښمیر دي د نورو نړۍ سره په مقایسه سي ډیر خلک په دې باور هم دي چې ډیر زیاته ونده ورکړ شي په پارلمان کې 25% د غوي ونده په ملي شورا کې او لاغه ډیر په نور ځایونو کې خو دا چې دوه دوی کارونه د رهبرۍ په کچه څنګه دي په ټیټه کچه خلکو ته خدمات څنګه رسیدلې دا غو موضوع ده چې تاسو اوریدونکو ته خمالومیږي نو په دې اړه چې دوی څه کړی دي څه کولای شي او اصلا دوه دوی ونده تر اوسه پورې څه ده بیا هم امغه شمیره 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تا غ شمیره ده چې تاسو نظرونه مونږ ته را رسوي د کندوز څخه یو ورستو اوریدونکو چې په لاین کې منتظر پات شو دایم اخلو ډیر زیات په خیر اخلي خبرونه ته ستړي مشي
خیر
اوسې کال کار مېرمنه مننه خیر اوسې په دې هله چې روغ جوړ وي خبرونه اتمن تاسو را سره تعقیب کړئ تا که په لاندو کوستا سو نظر او چې بیرته خبرونه ران غاړو بلی استاسو موقعیت رور ډیر زیات خراب دی استاسو غږ خنه راځي دا چې پلان کوم منتظر پاتې وي نو غواړو استاسو اړیکه مشلي ګم کپلندو کوم پیغام راتوي لګمو موقعیت تغیر ورکړي
خپل د دې سوار سلام او د وسطي د شمیره چې واسه د یو یو واسه چې موږ مېرې ول ستي د چبک چبک واسه هغه موږ نه سنول
او ډیر زیات مهرباني او معقول د پښنیاد مو درته بیا وایم اتمن د خبرونه وختم پای تر رسیدلې د اوسې نوٹ کا تاسو نظر په وګدو کې اخلو د چوسخونه شوی له کوست غک صفاوي موږ د خزو په ونده باندې غېدو په ټولنه کې حکومت کې په دې اړه تاسو نظر څه دی
موږ دا سې چې نظر دا سې چې دا خو به شکار دی د زنانا پولیس په کور کې تلاشي کوي دا ډیر شکار دی او دغه امکار او سره یې پولیس هغه د حاکم
اما دا چې دې ته کار ولینه د شوی تر اوسه پورې افغان حکومت هغه اټکل چې دوی شمیره ټاکلې واغې ته نه رسیدلې ولې نه رسیدلې په دې اړه زه درته شمیره یو ځل بیا ورور وایم هغه تاسو نوٹ کړئ بیا پیغامونه مل تر ته پرېږدئ 0 9 8 0 8 1 0 8 1 نو دا زمونږ غکساتون کې ماشين شمیره د ډیره زیاته مهرباني اوردون کو چې زمونږ سره وي خبرونم تر پای را سره تعقیب کړه